سلامونه احمد شیبریم هر کلی موکو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو شو اړیکو ته ژمن دی. احمد خان متقی دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر ښاغلی شریفي وویل چې هیواد یې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي چې اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې دي او له تاجکستان سره هغسې نه دي، ځکه چې د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسله والې نښتې شوي دي چې وروستۍ به یې دوې اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاق یې لیږداوه ووژل شول. د کابل بګرام د سړک د یوې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. دا پروژه د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شوه. د دې سړک اوږدوالی 6.2 کیلومتره دی، عرض 50 متره دی چې له نوي کابل څخه د بګرام په لور غځېدلی دی. د طالبانو د چارواکو په وینا پر دې پروژې به 455 میلیونه افغانۍ لګښت وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO، یونیسف او د فرانسې حکومت د 2 میلیونه یورو په ارزښت یو پروګرام پیل کړی دی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له مخې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له نږدې 250 کسانو سره مرسته وشي. تیر میلادي کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله تر 2200 ډېر کسان ووژل شول او تر 3600 ډېر ټپیان شول. د دې زلزلې له امله له 6200 ډېر کورونه ویجاړ شول. سعودي عربستان د افغانستان له سری میاشت سره د 30 تنه خورما مرسته وکړه. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت مرستیال علي محمد الحسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دا مرسته شوې ده او ریاض ژمن دی چې په هر راز شرایطو کې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. نن د شعبان 15 ده، له ننه 4 یا 5 ورځې وروسته به د روژې لومړۍ ورځ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. کله چې له ډونالډ ټرمپ څخه د پنجشنبې په ورځ خبریالانو د ده او د اسرائیل د صدراعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه، ده وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل چې دی هیله من دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنجشنبې په ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل چې ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحد عربي اماراتو سره او هالنډ د امریکا له متحده ایالاتونو سره مسابقه کوي. په پرونیو لوبو کې ایټالیا نیپال ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایټالیا لومړۍ بریا ده. د پنجشنبې په بله لوبه کې سریلانکا عمان ته او هند نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 10 د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شوی چې پایلوبه یې د مارچ په 8 ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. ملګرو ملتو پر طالبانو لګیدلي بندیزونه تمدید کړل. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وای
دا د پنځه ټولنو هغه ژورې اندېښنې د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له خاخز او انجونو څخه د زده کړو او د کار فرصتونو اخیست.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملګرو ملتو د بندیزونو د څار کمیټه وای چې افغان طالبان د یو شمېر ترهګرو د فعالیت زمینه په افغانستان کې مسایره کړي. په دې اړه مو د کتونکي او ژورنالیست سمی یوسف سینا سره خسته چې د افغانستان او پاکستان موضوع تعقیبوي.
یعنی دا په دغه شول چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د هڅ باندې القاعده غلوي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې کدا د دې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي او یو اکټیو یا فعال
د سر راپور نه خبر شوي چې واشنگتن د افغانستان لپاره نوې تګلارې جوړوي. د سیاسي چارو کتونکو حمید عزیزی وایي
متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوخت دي، نو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
رابشو د خبرونه لومړی مطلب ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغان طالبانو لګول شوی بندیزونه تمدید کړل. امنیت شورا د پنځشنبه پورس د افغانستان د 1978 کال د بندیزونو له کمیټې سره د مرستې لپاره د څارنې ټیم ماموریت په یو خوله د یو بل کال لپاره وغځاوه. د پریکړلیک مسوده د امریکا متحده ایالاتونو چمتو کړې وه چې د امنیت شورا دایمي او غیر دایمي 15 غړو په متفقه توګه تصویب کړه. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه په ځانګړي ډول له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل د دې بندیزونو د اعدامې یو اساسي دلیل یادی شي. د سیاسي چارو کتونکي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کړوخیل ازادي راډیو ته د ملګرو ملتو د دې بندیز پاړه وویل
دا د بیملي ټولنو هغه ژور اندېښنه د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له ښځو او نجونو څخه دوی د زده کړو او د کار فرصتونو اخیستلې او همدارنګه هغه فرامین دوی صادر کړي چې پایلې سیاسي، ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه په وګړو باندې چې دا نه تنها چې د بلنهاو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، بلکې د هیواد پرمختګ او ټکاو هم کمزوری کوي. تر څو پورې چې دوی د افغانانو هغه بنسټیز حقونو ته درناوی ونه لري او برابر فرصتونه افغانانو ته برابر نه کړي، دوی نشي کولای چې داخلي او نړیوال مشروعیت ته لاسرسی پیدا کی او د ستونزو بل بیملل ټولنې سره خپل ځای به پارکیو.
یو زر شپږ سوه نه ورځې کیږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. د ښځو او نجونو د زده کړو او نورو حقونو مسله د ځینو کتونکو په باور یوازې د طالبانو د چارواکو د سفرونو د بندیز سبب شوې نه ده. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو باعث شوې هم ده. د پانتون استاد د چارو کتونکو اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
مرسته کوونکی هیوادونه په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې وکومک وکړي چې هغه دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه نه مراته.
طالبانو بیا بیا له ملګرو ملتونو پر دوی د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو څوکۍ دوی ته وسپاري، خو داسې ښکاري چې د دوی د هڅې پر دوی د بندیزونو له تمدید سره یو ځل بیا تکنه شوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوزي په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو د دې خبرونه په نورو برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی. زحمت شیبر اجازه اخلم. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د چړنې او څارنې ډله وایي طالبان د افغانستان دننه د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ملاتړ کوي. د دې ډلې لخوا امنیت شورا ته چمتو شوی شپږ میاشتنی راپور کې راغلی دی چې که څه هم طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړي او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرنی فعالیتونه یې کنټرول کړی دي، خو د القاعده او په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ملاتړ ته دوام ورکړی دی. طالبانو تازه په دې اړه سندي ویلي، خو مخکې ورته راپورونه او ادعاوې رد کړي او د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو د شتون راپور ورکړی او ویلي دي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. یادې ډلې د دې سازمان امنیت شورا ته په خپل چمتو کړي شپږویس مخیز شپږ میاشتنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په یولسمه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی، لیکلي د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په ګډون بیلابیلې ډلې په افغانستان کې موجودې او د افغانستان د حاکمو یعنی طالبانو ملاتړ لري. هغه څه چې طالبانو وړاندې په ځلونو رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د دې ډلې د راپور په ټکو د هند نیمه لویې وچې لپاره د القاعدې څانګه د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده او د دې ډلې مشر اسامه محمود او مرستیال یې یحیی غوري په کابل کې دي او رسنیز ټیم یې په هرات ولایت کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو د القاعده ډلې د یاد مشر اسامه محمود په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو او د هغه د مرستیال یحیی غوري په اړه د معلوماتو ورکولو باندې د پنځه میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. په دې راپور کې راغلي چې القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او په ټکو یې القاعده لا هم د طالبانو ملاتړ لري چې په ټکو یې دوی په افغانستان کې په ځانګړې توګه ټي ټي پی ته د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې په برخه کې فعالیت کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرني فعالیتونه یې کنټرول کړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په راپور کې زیاته شوی چې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو لخوا له ډېر ملاتړ او ازادۍ څخه برخمن دي. هغه تګلاره چې د راپور په ټکو د یادې ډلې او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی ده. راپور کې راغلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې له لویو فعالو سازمانونو دی، هغه ادا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دې وړاندې شوي راپور کې دا هم راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړو هم د طالبانو له لوري د هویت اسناد ترلاسه کړي او په افغانستان کې د تګ راتګ ازادي لري او د بدخشان ولایت په کچه د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د تریاکو د کرنې او د قانونو له لارې مالي ملاتړ ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شاوخوا 250 غړي په 2015 کال کې د طالبانو له پولیسو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یوې غړي هیواد په حواله ویل شوي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ لخوا خپل غړو ته چې په سوریه او ګاونډیو هیوادونو کې میشتي ویل شوي چې د سینګیانګ جهاد ته د ورستنېدو لپاره د افغانستان ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو دې راپور کې د داعش د خراسان څانګې په اړه راغلي، که څه هم دا ډله په افغانستان کې د حاکمو یعنی طالبانو حکومت لخوا په بریدونو کې خورا ځپل شوې، خو په ټکو یې ځینې لا هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمال بدخشان او له پاکستان سره نږدې سیمو کې فعال دي. په داسې حال کې چې د سیمې هاخوا د نورو وسلوالو ډلو سره د یو ځای کېدو په لټه کې دي. هاته موکړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د دې نوي شپږ میاشتنی راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلي مجاهد شپږ ورځې مخکې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې په ورته موضوع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه لیکلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د ذبیح الله مجاهد په ټکو دا اندېښنې ځکه مطرح کېږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي. د زیاته کړي ځینې هیوادونه له همدې خلاص څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په اړه پروپاګاند کوي او تشویشونه خپروي. ذبیح الله مجاهد دا هم لیکلي و چې دوی د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د هیڅ بهرنۍ او خپل سرې کړۍ نشتون او د نورو ملکونو پر وړاندې د دې هیواد له خاورې نه د استفادې په اړه ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي. خو په ټکو یې د داعش پدیده چې په افغانستان کې ماتې خوړلې په ګاونډ کې ځالې جوړې کړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان اړوند ورته ادعاوې مطرح کړې دي. بلخوا ټاکل شوی نن پنجشنبه د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د ماموریت د غځولو د مسودې پر سر رایه اچونه وکړي. دغه ډله د امنیت شورا له لوري د طالبانو پر حکومت د لګول سویو بندیزونو پر څارنه کې هم مهم رول لري. د دې ډلې ماموریت د فبروري په 18 پای ته رسیږي چې له همدې امله امنیت شورا د دې ماموریت غځول یو مهمه موضوع یاده کړې ده.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د حضور خبر ورکړی او تور لګوي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. د ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو القاعده شبکه او پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی هغه ډلې بللې دي چې په وینای له افغانستان څخه فعالیت کوي. په دې ډلو کې د ختیځ ترکستان او نورو ډلو یادونه هم شوې. د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له پیل راهیسې په تیرو څو لسیزو کې ګڼو وسلوالو ډلو د افغانستان او هم د غراز د پاکستان له خاورې فعالیت کوي او په دې سیمو کې اوس هم د همدې وسلوالو یو بل نسل ژوند کوي. اوس پښتنه دا ده چې دا نوی نسل د نړۍ لپاره خطر جوړولی شي کنه. احمد تکل د همدې موضوع په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو لشنن کې سمی یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی د مرکه په پیل کې وایي چې د ملګرو ملتونو دغه او نور راپورونه عموما پر احتمالاتو ولاړ دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه په افغانستان کې د جهادي ډلو د شتون په اړه خبريږي. یو څه زیاته واقعیت څخه ډېر لري، یو ډول تبلیغاتي بڼه ډېره لري. په احتمالاتو باندې خبره کیږي، مثلا دا وایي کیدای شي دا ډلې هلته موجود دي او اوس مهال خو ګواښ نه دي، په راتلونکي کې کیدای شي ګواښ شي. البته په دې کې شک نشته دا چې ډېر وخت چې موږ په هغو باندې تحقیقات کړي دي هغه دغسې نه دي ثابت شوي. لکه یو ځل یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې رالو چې د شیخ مصري په نوم باندې یو کس ابو اخلاص مصري په کنړ کې اوسېږي او دا د القاعده ډېر غټ سړی ده او بشر ده. او دا ده خو کله چې موږ تحقیق وکړلو واقعاً هغه سړی د تیرو 200 کلو راهیسې په کنړ کې اوسېږي او د تیرو 500 کلو راهیسې ذهني مشکلات لري. یعنی دا په دې نه شول چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتمن د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې کدا ډلې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي، خو یو اکټیو یا فعال خطر نه ده.
په دې راپور کې د ختیځ ترکستان د اویغور ډلې یادونه هم شوې ده، د یو احتمالي خطر په توګه. دا هغه کسان دي چې د شوروی ضد جهاد په کلونو کې راغلي و افغانستان ته، د طالبانو په تیر واکمنۍ کې راغلي و افغانستان ته، او د چین په ضد ګواخ جوړولای شي کې نشي جوړولای، مخصوصا د کابل او پیکینګ روابط اوس نسبتا په ډیر ښه حالت کې دي.
نه زه فکر نه کوم چې دوی دا وخت یو فعال قوت په افغانستان کې د ایست ترکستان اسلامي موومنت یا د چینایي مسلمانانو مثلا دا وخت ټول نجات ایست ترکستان خلک په ترکیه کې اوسېږي یا په اروپا کې پناه اخیستې دي یا حتی په ځینې عربي هیوادونو کې اوسېږي. نو د هغوی شتون دا په دې معنی نه ده چې هغه حتما په افغانستان کې کدی اوسېږي نو هغه د چین ته خطر وي. او زه فکر کوم چې چین تر اوسه پورې د طالبانو له کارکردګۍ نه خوشحاله ده. یعنی دغه افراد کلته موجود هم وي، دا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، داسې یو کار نه اجرا کوي چې هغه د چین او د طالبانو روابط خراب کړي.
په دې راپور کې ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو ډله تر ټولو لویه ډله بلل شوې ده چې په افغانستان کې شته. مګر د دوه د تړون په اساس باندې د طالبانو وظیفت څه ډول ده؟ دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان حکومت ته وسپاري او کې بریدونو ته پرېنګدي.
وګوره که دغه د دوه د تړون هغه تعریف ته ولاړ شو هغه داسې ډېر مبهم ده. یعنې دا ده چې دوی به جهادي ډلو ته چې نورو ملکونو ته خطر جوړوي اجازه نه ورکوي. په دغه کې یعنی امریکا کوشش کوي چې د القاعده نوم واچي، خو په قطر کې طالبان دا وسرو نه منل. په مجموع الفاظو باندې وسره ناراضي شو چې هغه ډلې چې بل چاته خطر پې کول شي د افغانستان باندې باندې هغوی ته به وکیل ورکوي. نو زه فکر کوم چې پاکستان خو دا کوشش کوي چې ټي ټي پی یو داسې ډله وښيي چې القاعده ته نږدې ده او نړیوال تروریست ګروپ ده. خو ټي ټي پی هم د تیرو درې کلونو کې دا نوی مشرتابه یې دا پلان داسې جوړ کړی چې هغوی د نړیوال جهاد په اړه باندې خبرې نه کوي. او له دې امله د نړیوالې ټولنې هم چې پخوا د ټي ټي پي نه خطر احساس کول، هغوی فکر کوي چې اوس ټي ټي پي لکه د پخوانیو مشرانو حکیم الله مسعود یا بیت الله مسعود چې القاعده ته نږدې وو او حتی په نیویارک کې یو برید هم وکړو، هغه کس چا چې برید کړی وو شهزاد په نوم باندې څو ورځې وروسته د هغه ویډیو له حکیم الله مسعود سره راووتله. اوس هغوی هم د نړیوال جهاد او دغه مسایلو باندې حساسیت پوښیږي یا بده پوښیږي چې که د نړیوال جهاد خبره کوي نو نړیوال ورپسې کیږي. فعالیت یې په پاکستان کې دننه ده او هغه هم یو ٹی ٹی پی یو تاریخی یعنی اوس خو تقریبا دېرش کاله دی. دوی د هر څه چې ورته وایه مقاومت ورته وایه د پاکستان فعالیت ورته وایه هغوی اوس خپل یو تاریخ لري، یعنی یو داخلي موضوع ده. اگر چې پاکستان کوشش کوي چې ٹی ٹی پی ته نړیوال متوجه کړي، خو زه فکر کوم چې نړیوال هم اوس په هغه ډول باندې چې پخوا د ٹی ٹی پی مشران وژل یا په قبایلي سیمو کې پاکستان سره په القاعده پر خلاف جګړه کې ضرورت و نو القاعده کسان او د طالبانو ٹی ٹی پی مشران به هم له منځه وړل، اوس هغومره توجه امریکا هم نه کوي او نه یې نړیواله ټولنه د پاکستان د هومره ملاتړ کوي په دغه موضوع کې. البته د ٹی ٹی پی شتون په افغانستان کې په دې باندې بحث کېدی شي، خو ما ارزو کړلو چې د افرادو شتون دا په دې معنی نه ده چې حتمن دي هغه د غډلې ملاتړ وي یا د غزه نه مقاومت کوي، لکه څنګه چې چین مسلمانان دي په ټوله نړۍ کې اوسېږي. نو اوس هم ځینې احتمالاتو باندې چې ملګرو ملتونو راپورونه راځي، هغه مخکې چې ما ارزو کړو هغه تقریبا د دې دپاره وي چې طالبانو باندې یو فشار دوامدار پاتې وساتي تر څو دغه ګروپونو ته متوجه اوسېږي.
سیاسی کارپو سمې یوسفزی سرمود احمد تکل مرکه واوریده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اعلان کړی چې واشنگتن د افغانستان په اړه د خپلې نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. پاول کپور وویل چې د دې پالیسۍ د اعلان لپاره ځانګړی مهالویش لا نه دی ټاکل شوی او نهایي کېدل یې نور غور او اضافي پړاوونو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي امریکا ممکن د خپلې نوې پالیسۍ په بیلابیلو برخو کې ځینې نیوکې راپورته کړي، خو د افغانستان په مسله کې یې د لیوالتیا نشتوالي ته په پام سره ډیره اغیزناکه به نه وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د نویو هڅو خبر ورکړی دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال پاول کپور اعلان کړی چې د دې هیواد د حکومت مختلف ادارې د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. د چې د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 22مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو د فرعي کمیټې په استمایا غونډه کې خبرې کولې. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل
The review to which you refer is an ongoing process and it's also an interagency process.
دا یو روانه پروسه ده او دغه شان د ادارو ترمنځ یو پروسه ده. ډېرې متحرک لاملونه او برخې په کې ښکیل دي. زه دقیق نه پوهیږم چې مهال ویش یې څه وخت دی یا یې مهال ویش
خاغلی کپور په دې ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ لا نه ده ټاکل شوې او روستي کولې نور غور او اضافي ګامونو ته اړتیا لري. د زیاته کړی چې دای به په مناسب وخت کې د دې پالیسۍ په اړه د یادې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په دې غونډه کې له افغانستان نه د هیواد ته د افغانانو د ایستلو اړوند هم خبرې وکړې. نوموړي د کانګرس د یو غړي د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ حکومت تر اوسه پورې هیڅ افغان بیرته افغانستان ته نه دی استولی، خو نوموړي تایید کړه چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره د 1200 تر 1200 څخه افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیک ډول سوي وو. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې د دې استمایي غونډې په ترڅ کې یو شمېر استازو په افغانستان کې د پخواني حکومت اړوند ښځو او اشخاصو په ځانګړې توګه د پوځیانو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی په خبره طالبانو یې پر وړاندې له وخت رسېدو وروسته غچ اخیستونکي اقدامات کړي دي. مخکې له دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دلوي په 19مه وویل چې د 2015 کال د اکتوبر، نومبر او ډسمبر په میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 14 پخواني غړي وژل شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې ممکن د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې ځینې نیوکې موجودې وي، خو د دوی په خبره داسې اغیزناک موارد به پکې نه وي چې آن په افغانستان کې د رژیم د بدلون لامل شي. له دې ډلې کارپوهانو حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر څرنګه چې متحده ایالات اوس مهال
د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړي توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوختي، نو دا به د افغانستان په اړه د بدلون پریکړه ونه کړي. دا طبیعي دی چې په هغه ستراتیژي کې څه انتقادونه وي د ښځو د تحصیل او کار په باره کې یا د حقوقو بشر په باره کې یا په نورو مسایلو کې، خو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
د زیاته کړه چې متحدو ایالاتو په خپله ملي امنیتی ستراتیژي کې چې دوه میاشتې وړاندې خبره کړې د افغانستان یادونه نه ده کړې، او دا ښیي چې افغانستان اوس مهال په نړیوالو اړیکو او معادلو کې د متحدو ایالاتو لپاره د پام وړ ځای نه لري. په ښکاره ډول افغانستان د ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ په سند کې په هیڅ برخه کې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې دا هیواد په تیرو دوه لسیزو کې د واشنگټن د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ یو له خورا مهمو ټکو څخه و. په دې درې دیرس مخې سند کې اصلي تمرکز د کډوالو کنټرول، چین سره سیالي، د روسیې مخنیوي او د متحدو ایالاتو امنیت پیاوړي کول و، خو د سویلي آسیا او منځني ختیځ ایوازي یادونه پکې سوې ده. امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د هیواد د نوې پالیسۍ د چمتو کولو اعلان کړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدي مرستو د بندولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جیم ریش د دې لایحې له تصویب وروسته په یو بیان کې وویل چې دا لایحه ډاډ ورکوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې د طالبانو په څیر ترهګرو سازمانونو ته نه رسیږي. دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هوړو هیوادونو د 2015 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین هم د اندېښنې وړ وباله، او د طالبانو په پالیسیو کې د بدلون غوښتنه وکړه.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ناتو سرمنشي مارک روټ وايي متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روسي هر ډول فشارونه اچولي دي. نوموړي دا څرګندونې د پنځمې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبريالانو ته وکړې. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې جرګه شوي. په اوکران کې د روسیې جګړه د دغه غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. د ناتو سرمنشي مارک روټا تر غونډې مخکې خبريالانو ته وویل امریکا د اوکران جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر روسیې هر ډول فشار اچولی.
د امریکا متحده ایالاتونه پر روسیې هر ډول فشار اچوي، هغه څه فشار چې اروپایي ټولنه یې د بندیزونو لاره پر روسیې راولي. تاسو وګورئ چې د امریکا د بندیزونو له کبله د روسیې د تیلو دوه کمپنیو لوک آیل او روس نفت څور پېښ شول.
د ناتو دفاع وزیران داسې مهال بروکسل کې جرګه شوي چې دغه تړون یو ورځ مخکې د شمالي قطب د ساتنې لپاره یو نوی ماموریت اعلان کړ. ناتو غواړي په دې پلان سره په شمالي قطب کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې له هڅو سره سره لا هم متحده ایالاتونه اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکوي.
متحد ایالاتونه لا هم اوکراین ته د هوایی دفاع سیستم او نورې وسلې ورلیږي. ورته هڅې کاناډا او اروپایي متحدین هم کوي. امریکا دا مهال د سولې خبرې رهبری کوي. د ځمکه پر سر یوازې یو پیاوړی هیواد چې کولی شي له پوتین سره ډغر ووهي، هغه د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا ده.
د ناتو دفاع وزیران به د دغې تلوالې پر یووالي او رامنځته شوو ناندریو هم خبرې وکړي. دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د همدې فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل 4 کاله پوره کیږي. د امریکا په منځګړیتوب د دغه جګړې د پای ته رسیدو هڅې په روسیو کې چټکې شوې، خو دغه هڅو د جګړې پر لیکو د پام وړ کوم اغیز نه دی پریښی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خونځي زده کړې.
شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت و موفقیت شما برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزیر خارجه حکومت طالبان می‌گوید حکومت آنان متعهد است که رابطه گسترده و نیک با تاجیکستان برقرار کند. امیرخان متقی این سخنان را روز پنجشنبه در دیدار با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل بیان کرد. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان، سفیر تاجیکستان آقای شریفی گفت که کشورش برنامه‌های برای اجرای شماری از پروژه‌های اقتصادی در امتداد سرحد مشترک دو کشور دارد و خواهان گسترش رابطه اقتصادی است. رابطه طالبان در شمال افغانستان با ترکمنستان و ازبکستان خوب است، اما با تاجیکستان چندان مناسب نیست. زیرا پس از 15 آگوست سال 2021 زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، چندین بار در امتداد مرز با تاجیکستان درگیری های مسلحانه رخ داده است. آخرین مورد آن 2 هفته پیش اتفاق افتاد که به گفته مقام های تاجیکستان در جریان آن 3 افغان که مشغول قاچاق بودند کشته شدند. سازمان مواد خوراکی و زراعت ملل متحد FAO، یونیسف و دولت فرانسه برنامه به ارزش 2 میلیون یورو را برای کمک به زلزله زدگان در شرق افغانستان آغاز کرد. بر اساس این برنامه در ولایت‌های کنر و ننگرهار به نزدیک به 52 هزار نفر کمک خواهد شد. در آخر ماه آگوست سال میلادی گذشته در پی وقوع زلزله در شرق افغانستان بیش از 2200 نفر جان باختند و بیش از 3600 نفر زخمی شدند. در نتیجه این زلزله بیش از 6700 خانه ویران شد. کار ساخت بخش از سرک کابل بگرام آغاز شد. این پروژه روز پنجشنبه رسما افتتاح گردید. طول این سرک 6.2 کیلومتر و عرض آن 50 متر است که از کابل نو به سوی بگرام امتداد می‌یابد. با گفته مقام های طالبان برای انجام این پروژه 455 میلیون افغانی هزینه خواهد شد. عربستان سعودی با هلال احمر افغانستان 100 تن خرما کمک کرد. علی محمد الحسن معاون سفارت عربستان سعودی در کابل روز پنجشنبه گفت که این کمک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان صورت گرفته است و ریاض متعهد است که در هر شرایطی به کمک‌های بشردوستانه خود با افغانستان ادامه بدهد. امروز 25 ماه شعبان است و از امروز 4 یا 5 روز دیگر نخستین روز ماه رمضان خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با ملاقاتش با صدراعظم اسرائیل گفت اگر تهران درباره برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد با پیامدهای بسیار بد روبرو خواهد شد. پیامدهای بسیار بد. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که گفتگوها با ایران در ماه آینده به نتیجه برسد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل نیز روز پنجشنبه پیش از بازگشت از آمریکا گفت که دونالد ترامپ شرایطی را فراهم می‌کند که می‌تواند راه را برای دستیابی به یک توافق خوب با ایران هموار سازد. اما او افزود که نسبت به هر گونه توافق با ایران بدبین است. و در جام جهانی 20 اوور کرکت امروز استرالیا با زیمبابوه، کانادا با امارات متحده عربی و هلند با ایالات متحده آمریکا مقابل می شود. در بازی های دیروز تیم ایتالیا نیپال را با تفاوت 10 ویکت شکست داد. این نخستین پیروزی ایتالیا در تاریخ جام جهانی به شمار می رود. در دیدار دیگر روز پنجشنبه سریلانکا عمان را شکست داد و هند نیز نامیبیا را مغلوب کرد. این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا در 7 ماه فوریه آغاز شده و دیدار نهایی آن در 8 ماه مارس برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان ملل متحد ماموریت تیم نظارت بر تحریم ها علیه افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. یک کارشناس امور سیاسی میگوید
تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید محدودیت ها برای طالبان بر یک سال دیگر نشان دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی است به وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
معاون وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان کار میکند. نظر یک کارشناس
پالیسی جدیدی هم که تدوین شوه و اعلان شوه فکر نمی کنم که تأثیر یا به عبارتی اقدامات خاصی را در رابطه با افغانستان داشته باشد.
کارشناسان منابع آب می گویند برفباری و بارندگی ها در مناطق مختلف افغانستان امیدواری برای محدود شدن خشکسالی را در این کشور بیشتر کرده. یک سازمان حقوق بشر ایران گفته که در سال 2025 بیش از 80 افغان در ایران اعدام شدند. یک مقام این سازمان به رادیو آزادی گفت
این بالاترین آماری است که حداقل در 15 سال گذشته داشته ایم.
تأثیر ناگوار استفاده از خریده های پلاستیکی بر محیط زیست و حفظ صحت در افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های وضع شده بر طالبان افغان را تمدید کرد. شورای امنیت روز پنجشنبه ماموریت تیم نظارتی را که برای کمک به کمیته تحریم های افغانستان 1988 فعالیت می کند به صورت اجماعی برای یک سال دیگر تمدید نمود. پیشنویس این قطعنامه از سوی ایالات متحده آمریکا تهیه شده بود و به اتفاق آرا توسط 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت تصویب شد. نقص حقوق زنان در افغانستان به ویژه بستماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به عنوان یکی از دلایل اساسی ادامه این تحریم ها یاد شده است. شنکای کرخیر سفیر پیشین افغانستان در کانادا و کارشناس امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی درباره این تحریم ها گفت
تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید محدودیت ها برای طالبان بر یک سال دیگر نشان دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی است به وضعیت حقوق بشری در افغانستان است. محروم ساختن زنان و دختران از آموزش و فرصت های کاری همراه با صدور فرامینی که بیشتر موجب به افزایش فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مردم شده، این نه تنها که آینده میلیون ها افغان ها را به خطر روبرو کرده بلکه روند توسعه و ثبات را در مملکت تضعیف می سازد که نشان می دهد که بدون احترام به حقوق اساسی شهروندان و فراهم سازی فرصت های برابر طالبا گاهی هم نمی تواند که به مشروعیت و یا تعامل سازنده با جامعه جهانی به نتیجه برسد.
اکنون 1609 روز می گذرد که مقام های حاکم افغانستان درهای آموزش را برای دختران بالاتر از 12 سال بستند. با باور برخی ناظران مسئله آموزش و دیگر حقوق زنان و دختران تنها باعث تمدید محدودیت های سفر مقام های طالبان نشده، بلکه موجب کاهش کمک های بین المللی به افغانستان نیز شده است. اسحاق قطمر استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی به رادیو آزادی گفت
مرسته که اون که هیوادونه زین موارد و که در افغانستان پا حکومت بانده
کشورهای کمک کننده در برخ موارد مثلا در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و آموزش زنان به حکومت افغانستان اعتراض دارند و نمیخوان کمک های کامل به کشور فراهم کنند که حقوق اساسی شهروندانش را رعایت نمی کند یا معیارها و اصول عمومی سازمان ملل متحد را نادیده می گیرد.
آقا عمومی نورمونه او موارد چیدی آقا نمراتی
طالبان بارها خواستار لغو این تحریم ها از سوی سازمان ملل متحد شده و تاکید کردند که کرسی افغانستان در سازمان ملل باید به آنان واگذار شود. اما به نظر می رسد این تلاش ها با تمدید دوباره تحریم ها بار دیگر با موانع روبرو شده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با سلام و وقتتان بخیر، ادامه برنامه را شنونده باشین. معاون وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن در حال کار روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان است. پاول کوپر گفته که یک جدول زمانی مشخص برای اعلام این سیاست هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد. برخی کارشناسان سیاسی میگویند که آمریکا در سیاست جدید خود ممکن برخی انتقادات را در بخش‌های مختلف مطرح کند، اما با توجه به عدم علاقه‌مندی به قضیه افغانستان زیاد تاثیرگذار نخواهد بود. در این گزارش پیشنوید.
شمار از مقام‌های آمریکایی از تلاش‌های تازه واشنگتن در خصوص تدوین سیاست جدیدش در قبال افغانستان خبر دادند. پاول کپور، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی اعلام کرده است که ادارات مختلف حکومت این کشور در حال کار روی تدوین سیاست جدید واشنگتن در ارتباط با افغانستان هستند. وای که روز چهارشنبه 22 دل و در نشست سه‌ماهه کمیته فوری کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی وضاحت می‌داد در مورد سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان گفت
روند در حال جریان است و همچنان یک روند بین ادارایی می باشد. بنابراین بخش ها و عوامل متحرک زیادی در این روند دخیل است. من دقیقا نمی دانم که برنامه زمانی آن چگونه است یا جدول زمانی آن به چه شکل خواهد بود.
آقای کپور با تاکید بر این که سیاست آمریکا در مورد افغانستان هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد افزود که بعضای کمیته در یک زمان مناسب در مورد این سیاست معلومات خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در این نشست به موضوع افغانهای تخلیه شده از افغانستان به این کشور نیست پرداخت. او در پاسخ به پرسش یکی از اعضای کانگرس در این مورد گفته که حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکنون هیچ افغان را دوباره به افغانستان اخراج نکرده است. او هم تایید کرد که واشنگتن با کشورهای دیگر در مورد پذیرش 1100 تا 1200 افغانی که در حال حاضر تحت مراقبت حکومت ایالات متحده در کشورهای مانند قطر قرار دارند، جایی که در پای فروپاشی حکومت پیشین افغانستان انتقال داده شدند، در حال بحث است. در جریان نشست سه‌ماهه کمیته فوری کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا، شمار از نمایندگان در مورد سرنوشت زنان و افراد وابسته به حکومت پیشین با ویژه نظامیان در افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند که با گفته آنها پس از بازگشت طالبان به قدرت آنها اقدامات تلافی جویانه را انجام دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم به تاریخ 19 دی و سال جاری گفت که حداقل 14 عضو پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور طی ماهای اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2025 به قتل رسیدند. برخی کارشناسان میگویند که در سیاست جدید آمریکا نیز ممکن برخی انتقادات در بخش حقوق زنان و حقوق بشر وجود داشته باشد، اما موارد تاثیرگذاری که حتی باعث تغییر نظام در افغانستان شود وجود نخواهد داشت. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان در مورد برادی و آزادی گفت
پالیسی جدیدی هم که تدوین شوه و اعلان شوه فکر نمی کنم که تأثیر یا به عبارتی اقدامات خاصی را در رابطه با افغانستان داشته باشه. من فکر کنم با توجه به کشمکش هایی که ایالات متحده آمریکا در جاهای دیگر مثلا در ایران در رقابت هایی که با چین در رقابت هایی که با روسیه داره، فکر نمی کنم بخواد در افغانستان کدام عمل کرد یا اقدام جدی و موثری داشته باشه.
او افزود که آمریکا در استراتژی امنیت ملی خود که دو ماه قبل منتشر کرد هیچ یادآوری از افغانستان نشده بود و این نشان می‌دهد که در حال حاضر افغانستان برای آمریکا در ارتباطات و معادلات بین المللی جای قابل توجه ندارد. در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده که از سوی حکومت دونالد ترامپ منتشر شده، ظاهرا افغانستان در هیچ بخشی از این سند جای نداشت، در حالی که در دو دهه گذشته این کشور یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی و امنیتی واشنگتن به شمار می رفت. در این سند 33 صفحه‌ای تمرکز اصلی بر مهار مهاجرت، رقابت با چین، بازگرداندگی در برابر روسیه و تقویت امنیت آمریکا بود، اما برای جنوب آسیا و خاورمیانه تنها اشاره‌های گذرا شده بود. مقامات آمریکایی در حال از تدوین پالیسی جدید آن کشور در قبال افغانستان خبر دادند که حدود دو هفته قبل کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اقدام اختلاعی‌هایی را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین میکند که حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سازمانهای توریستی مانند طالبان در افغانستان نمیرسد. دو ماه قبل کشورهای عضو در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به تاریخ 10 دسامبر سال 2025 میلادی وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده، خواهان تغییر سیاستهای طالبان شدند. بیشتر اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان، وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان تغییر رویکرد حکومت طالبان شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. کارشناسان منابع آب میگویند که تاکنون در برخی مناطق افغانستان میزان برفباری و باراندگی خوب و در شمار از مناطق دیگر کمتر بوده، اما این وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده. شماری از دهاقین هم با ابراز امیدواری میگویند که قله های کوه ها از برف پوشیده شده و هنوز هم چند ماهی دیگر از فصل باراندگی باقی مانده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حاجی محمود یک باغدار و دهقان در قندهار است. او میگوید که 50 جریب زمین دارد که 30 جریب آن باغهای انگور و انار است و 20 جریب دیگر را گندم و سایر غلجات کشت کرده. حاجی محمود میافزاید با وصف آن که تا حال در برخی مناطق افغانستان برف و باران خوب شده، اما در قندهار بارندگی ها نسبتا کم بوده و او چشم برای باران های بهاری است. به گفته حاجی محمود، باران‌های فعلی تا حد به زمین‌ها جان داده، اما کافی نیست و در قندهار میزان بارندگی از سطح آب بند دهله معلوم است. بندی که زمین‌های ولسوالی‌های ارغنداب، ژیره، میوند، پنجوایی و دند را آبیاری می‌کند. حاجی محمود می‌گوید:
تا کنون 7 پله بند دهله از آب پر شده. این بند در مجموع 48 پله ظرفیت دارد و هنوز به پر شدن 41 پله دیگر نیاز است. تا حال در قندهار بارندگی های مانند گذشته صورت نگرفته، اما در ولایت های دیگر باران های خوب شده است.
حاجی زمرای باشنده لوگر هم که در ولایات لوگر، پکتیا و پکتیکا صدها جریب زمین دارد و یا اجاره کرده، می گوید که برفباری های امسال در مقایسه با سالهای دیگر زیاد نیست.
برف و باران خوب و برابر است. آنقدر هم زیاد نیست بعد با سالهای گذشته. ولی باز هم امیدوار هستیم. زمستان هنوز باقی مانده و قله های کوه ها پر از برف است.
اما کارشناسان منابع آب میگویند که امسال در مقایسه با 4 سال گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان میزان برفباری بهتر بوده. هرچند هنوز به سطح برفباری های سال 2020 نرسیده و در برخی از مناطق افغانستان سطح آب پایین تر از عده اوسط است. اما تا هنوز چند ماهی دیگر از فصل بارندگی باقی مانده. از دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، میشنویم.
برفباری هایی که صورت گرفته، اما شاخص معادل آب برف که در حقیقت یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت آبی افغانستان است را بهتر ساخته و این بهبودی در حقیقت اگر با مقایسه کنید با 4 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته بهتر است. اما هنوز هم ساعات بسیار مهمی از افغانستان میزان برف کمتر داره، به خصوص در شمال شرق، در شمال و قسمت های از مرکز افغانستان هنوز هم برفباری کمتر داره. بنابراین هنوز هم در بسیار قسمت ها کمبود برف مشاهده میشه و خصوص در جنوب غزنی به طور مثال، در قسمت های بدخشان، تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، برخی از مناطق غزنی متو که یادآوری کردم و لوگر، برفباری کمتر از حالت اوسط بوده و در بعض مناطق دیگه به طور مثال کابل، پروان، کاپیسا، جنوب غزنی، غور، هرات و برخی مناطق فرا میزان برفباری بیشتر از حد اوسط بوده تا حالا. بنان شما میبینید که در افغانستان در حقیقت بعض مناطق شاهد برفباری خوب بوده، بعض مناطق هنوز هم میزان برفباری کمتر داره و می برفباری است که در حقیقت آب تابستان تامین نمی‌کنه. بنان گفتم میتونیم که کاملا خشکسالی هنوز هم در سراسر کشور مرفوع نشده و ما سالهای بسیار زیاد ترسالی را باید داشته باشیم که تا خشکسالی تا اندازه تاثیراتش کم شوه.
به گفته آقای سدید، نگرانی از این که سال شمسی آینده 5 سال خشکسالی پیهم باشد برطرف شده و حتی اگر پس از این هم بارندگی های کافی صورت نگیرد، خشکسالی شدید نخواهد بود و امسال در مقایسه با 4 سال گذشته سال بهتری خواهد بود. در پاسخ به این پرسش که آیا برفباری ها و باران های فعلی می تواند تأثیرات خشکسالی های پیهم گذشته را تا حد جبران کند یا خیر، آقای سدید می گوید:
ببینید، نه تا اگر فرض کنیم که این سال آبی بهتر باشه، در یک سال آبی نمیشه که خشکسالی های 4 سال پیاپی جبران شود. شما به خاطر جبران خشکسالی واضح است که چند سال مهمه و پیاپی ترسالی را در باید داشته باشید تا خشکسالی های 4 سال قبل جبران کنیم. از طرف دیگه زیربنان یاد است که یا با مدیریت کنین. خب برفباری کرد در افغانستان، اما گرمی پیش از وقت که در پیش رو است، این میتونه که این برفباری را در خط آب کنه و این برف ها پیش از یک فصل آبیاری در افغانستان شروع شود، این آب از افغانستان خارج شود، به دلیل از اینکه افغانستان زیربنای کافی را به خاطر مدیریت آب برف خود ندارد. آنوزه
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، می افزاید که در دو دهه گذشته استفاده بسیار گسترده از آبهای زیرزمینی صورت گرفته، در حالی که آبهای زیرزمینی ذخایری اند که طی هزاران سال شکل گرفتن و تقویت دوباره این ذخایر به سالها وقت نیاز دارد. به گفته آقای سدید، بدون ایجاد زیربناهای اساسی برای مدیریت و حفاظت آب، از جمله اعمار بندها، جیدها و موانع آبی، جبران این کمبود تقریبا ناممکن است.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 80 افغان توسط جمهوری اسلامی ایران در سال 2025 اعدام شدند. رئیس سازمان به رادیو آزادی گفته که این بالاترین آمار اعدام‌ها اعدام افغان‌ها حداقل در 15 سال گذشته است. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید که اعدام شهروندان افغانستان در ایران به طور چشمگیر افزایش یافته است. محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان، به رادیو آزادی گفت که دست کم 85 افغان در ایران در سال 2025 به دار آویخته شدند. او افزود:
این بالاترین آماری است که حداقل در 15 سال گذشته داشته ایم. سال 2024 80 نفر، سال 2023 25 شهروند افغان اعدام شده بودند و سال گذشته یعنی 2025 بیش از 80 نفر، 85 نفر تا این لحظه تایید شدند.
آقای مقدم بیشتر گفت:
در سال 2026 ما هنوز با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو هستیم برای به تایید رسوندن موارد اعدام‌هایی که به دست ما میرسه، و تا این لحظه تونستیم اعدام پنج شهروند افغان رو تایید کنیم.
گروه‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری ایران به این باور است که متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می‌شوند. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست. تهران گفته است که تعداد قابل توجه افغانها در زندانهای ایران زندانیان. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سال گذشته گفت که این افغانها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر در ولایتهای مختلف ایران زندانی شدند. یک هیئت استر محکمه حکومت طالبان در اواخر ماه جدی سال 1403 در سفر به تهران از ایران خواست که فهرست زندانیان افغان، به خصوص کسانی را که محکوم به اعدام هستند، با حکومت طالبان شریک کند. در حال از افزایش موارد اعدام شهروندان افغانستان در ایران خبر داده می شود که بر اساس گزارش ها شماری از افغان ها نیز در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند. بر بنیاد یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان افغان به نام یزدان تمنا در هجده جدی بر اثر اصابت گلوله در سرش در شهر مشهد جان باخت. مقام های جمهوری اسلامی هنوز در این باره چیز نگفتند. رئیس سازمان حقوق بشر ایران نیز میگوید که گزارش های متعددی را درباره کشته شدن افغان ها از شهرهای مشهد، تهران، کرج و اصفهان دریافت کردند. اما محمود امیری مقدم گفت بنابر محدودیت ها نتوانستند که این گزارش ها را تایید کنند.
محدودیت های اینترنتی از یک طرف، از طرف دیگه به خاطر تهدیدهایی که خانواده ها رو مورد توجه قرار داده از طرف نهادهای جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، تهدید و فشار روی خانواده ها، بسیاری در واقع اطلاع رسانی نمی کنند و این خب کار تایید کردن این موارد رو برای ما مشکل کرده، به خصوص در باره شهروندان افغان.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم گزارش را بشنوین که در حالی که استفاده از خریطه های پلاستیکی در افغانستان بسیار زیاد رواج داره، کارشناسان هشدار میدهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان محسوب میشه. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوید.
بر اساس یک بررسی گروهی از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان ها می شود. در این گزارش پلاستیک ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خرید پلاستیکی و هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان، هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره، چون مردم ما فقیر هستند، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن. به او خاطر پلاستیکا در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیکا میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا ماهی میخورد، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار ازی از او طریق در زنجیره غذایی میه، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان، پژوهشگر پوانتون باستون ایالات متحده ای امریکا، هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل میکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد میناپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های آلند، در مورد تأثیرات میکروپلاستیک ها روی صحت انسان میگوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیره‌گاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان ها انتقال میکنه و باعث صدمهشان شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تال نتایج مطلق به دست نامده.
بر اساس گزارش ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید 3 برابر شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com